افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبان وایي د چین لوري ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشمې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړه. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل چې تېره میاشت په سویس کې 1304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثر پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 240 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سری میاشتې ټولنه وایي نوي تنه افغان ماشومان د تداوي لپاره جرمني ته ولېږل سول. د ټولنې پرون ویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو، د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي دي. په همدې حال کې 19 افغان ماشومان چې وړاندې د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي وو، له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه، بلکې له یوه درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی. زموږ تمریناتي کمپ له دریو ورځو راهیسې د ترکیې په انتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموږ له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یوه بله تمریني مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمریني ده په ټلویزیونونو کې خپره نه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یوه ستره جنګي بیړۍ له منځه وړې ده. د روسیې دا جنګي بیړۍ چې ورسوک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه، په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خپرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. سوریې، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بې له دې چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی غو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند د پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون تشمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې اونجونی چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله لزده کړو بي برخه شوې دي. یو انجلۍ د خپلې پرونی تجربې په اړه وویل:
مو وخت چې خوانځي ته لاړو، موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې خوانځي ته ننوځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
تمام ارزوایم نابود شد.
دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مورې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لزده کړو څخه د ممانعت ترخی خاطرې لري. د دغې انجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یو ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د مادلور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستي نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بیعدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بیول سوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وویستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څارډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول ل 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکه کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د څارډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د ډلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. د همداراس ویلي د شاک په حال کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. د بشري حقوقو د څارډلې په راپور کې ویل شوی چې د فرانسې حکومت د افغان کډوالو د هرکلی، ژر میشتولو او ملاتړ لپاره مهمې هڅې کړي او د دې مؤسسې په وینا په کار ده چې له هغوی سره لا ډېره مرسته وشي.
د بنسند صنعتکارانو ټولنه وایي که د دوی کاري ستونزو ته حل لاره پیدا نسی د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وټولو گرفت به لا نور هم زیات سي. د برښنا او د کافیم ځکه نه موجودیت، د مالیاتو په قانون کې مشکلات او د بانکونو غیر منظم فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورته اشاره کوي. دا هم تفصیل
د برښنا نشتون، د مالیاتو په قانون کې ستونزې او د ځمکو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې له کلونو کلونو د جدي ستونزو په توګه یادوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې د طالبانو له مشرانو سره شریکې کړي او هغوی ورته د حل ژمنه ورکړي. ښاغلی صافی وایي که دغه ستونزې حل نشي په افغانستان کې به د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د وتلو کچه نور هم زیاته شي.
همدا صنعت ده چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خو هغه امکانات چې دې برخې ته اړتیا ده لکه برېښنا، بیمه، ځمکه، منظم بانکي نظام او د ښه چاپیریال رامنځته کول چې باید مساعد شي خو نه دي شوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه باید عملي شي.
د ښاغلي صافی پوینا جدي ستونزه د بانکونو غیر منظم فعالیت دی چې باید دغه چاره عادي حالت ته وګرځي تر څو د صنعتکارانو ټولنه وکولی شي د بانکونو له لارې خپل خام مواد له نورو هیوادونو وپیري. د طالبانو ویاندویانو که څه هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو د کارونو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. له دې وړاندې په کابل کې د صنعتي پارکونو د فعالیتونو درېدل د برېښنا نشتون په ګوته شوی و او د صنعتي پارکونو ټولنې ویلي وو چې شاوخوا 50% فابریکې د همدغو ستونزو له وجې خپل فعالیتونه کم کړي. دغه ټولنه وایي افغانستان یوازې په کلني ډول د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي له بهر واردوي چې د دغه هیواد د صنعتي کېدو په صورت کې به دغه پیسې سپما شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو له غړي وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناتو له سرمشي وروسته د دې تړون سرمشي یانس تولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشانو د شاغلي زيلنسکي خبري په غور واغریده د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکرين نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکرين سمبالوي لکه په ټانک ضد او هوایي مدافعي سیستمونو او بي پيلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوي دي.
درجاو بالټي پولشه څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شګړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې بعد ډاکټر اکرم ملک زی د نوې کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي
دا کتاب هغه چا د لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي
کله سوخته د دنیا پای د خبريال نستونه د ری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلای د همدې کتاب پاړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اوربو
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخدای چې او کال تدریجی مرکی سه پکې لیکل شوی دی
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونی له فرهنګي خبرونو څخه کوو په غزنی کې یو شمیر تاریخي آبدې د لمنځتلو په حال کې دي باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلی دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي آبدې د نړیدو په حال کې دي د نوموړي په وینا د دغو آبدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي آبداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سې زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره تلور کله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی د ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداري تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی په دې اړه نور حال په راپور کې
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نکوي دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي د آزادۍ رادیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته جبل غار بابا ته رالو دوري دغه ته سلطان محمود غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر را سره د شاخ خوا سیوینه
نن غزنی ته راغلی یو، به زیارتونه وکړلو، شمس بابا ته ولاړو، جمعیه اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مئی مبارک ته، بهلول دانا ته، ډیر خوشحاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو، بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعې ورځ ده، ډیر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل لخپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په مخه دلته راغلي دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړو.
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو، د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانا همدغه سونور زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو وګرځم. نو د دې مګ بر بندوبست نیولې ده، ان شاء الله تعالی اندازه زیارتونه به وکړو، بیا به دیګو کاغه نروسته به بیا په اوسه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره، مطلب خپل فامیل سره، او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو او خو خوندور چکر او خو هر څه خواهشات هم وکړو، نور بل خیر سره خپل سفر کړو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو، نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو. غزنی ډیر ښه ځای ده، رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500، 2600، 2800 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو. لومړی به د رفیع ضمیر د ترنم یوه برخه، او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واورئ.
مر بچا کڑاو با دیوڑا
پانا راول ویدا لمر بچا کڑاو با دیوڑا زوانی میں چوا زوانی میں چوا زوانی میں چوا خو غمو خوڑا ستایات 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 یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو با دیوڑا مادا پرستاد بنگلو ہے پہوا مستا یارا بنگلو پہوا مست یارا مادا پرستا د بنگلو ہے پہوا مست یارا سپینا ٹوٹا دے ٹولا برخا د جیدا دیوڑا سپینا ٹوٹا
زړګۍ دې مات نشي بنګړۍ که مات شي بل به واخلي زړګۍ دې مات نشي بنګړۍ که مات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو ڈول پغک ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی ڈول پغک ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو جنکے مات شو ڈول پغک ببیارا جوڑ سی او چرخے بوکڑی پنرے ملا کپاتن کے یو جنکے مات شو تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا تیگا نارے وہی چھوک دکڑما ممی وہا گوری مینا چپ سینک میں غمائے ماتسو پوانا دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے پوانا دنگے دو گلونو جامی بیا واغستے توا پغیگا کیے خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل آسونا اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگدل آسونا دچاو زلفتا گلشوے کشمالے ماسو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو دچا پمینہ کے کاروانا یو سڑائی ماسو یا خلیر ملنا
لمین ورستا بیا زمانہ شو لمین ورست بیا زمانہ شو زڑم تروم را پدر زانہ شو او د پختون ہر غشے بل لور تتلو خو د پختون ہر غشے بل لور تتلو خو چی وروری وشت وار خطا نہ شو دیر مو خوبون لیدل سمانانو دیر مو خوبون لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رختیا نہ شو او پنکی سا جوان شن دیبوسی کڑلے پنکی سا جوان شون دیبوسی کڑلی او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرېښوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرېښوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه سپانه شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
نستونه درې چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنوي کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنوي لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیس وختلاندې د نشي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیس وختلاندې د نستونه درې په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه درې له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیس وخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه درې د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړي دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړي دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشي توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډیر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
پولیس وخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستونه درې خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لږ ژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا و، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي لته اوسې ما دا سر پښتو تک
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړی، کنه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړی.
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هو به ژباړه ونه کی، ټکی پر ټکی ژباړه ونه کی، مفهومی ژباړه وکي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هو به هو کټ مټ ژباړه ونه کما او مفهومی ژباړه وکما. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړه لای تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصول مطابق مختلار سم کوم چې په ژباړه کې باید پلیسی نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې د سه مفهومی ژباړو کوم عام فهموي ساده وي روانه وي ترڅو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستونز او ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، تاسو هي لومړنی کتابي ژباړه وا د ژباړې په وخت له کوم ستونز سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وا، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پوښتنه محمد دا چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توپ کې کوم کسان سیدای دې ته حسابي تر څو په نشیتو کو اختصي روغ دي سي هغه مسائل بیان کړی دي، ډیرای مافیای کړي کار کړی دي، نه بربندی کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیای کړي لاس لري او هڅه سوي د سي هغه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلې سي، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سي. هغه مسائل په دې کې راخست دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه څه نه پوهیږي د هغوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک سي لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نو خو سره جواب نشي ستا کوله، هغه خو کې خو یوازې لغت او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه جواب زده کوي شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوي شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. یعنې اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره، کوم خاص غټ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و.
د افغانانو شمیره په جرمنی کې ډیره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او هم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب پاتې سو شلم مخ کې پات رسیدلی.
هو څه دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې آسان ارزکړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپله د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سره پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نشته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر پکې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسې کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفي نه شروع کړې. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الفبا الفتورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړې، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه ده، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لاره سختوي؟
هېواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نشي چې ته یې خودلې خښته په خښته به سړی ږدي او جوړې ریبه او ګرامر هم داسې شی دی چې ته یو ژبې خښته ده نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، زی مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغه سی وخت کې د لڅک کول پکار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دا زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه خز ده نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول. نو تاسو په خپله نه پرایشم کړه چې د خپلې ژبې ګرامر زده کړي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خدای چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپول شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو ګرامر دغه څه شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغه څه شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایمه سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایي چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بې له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته. خو هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک ډیر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دی پکې. هغه دا چې سړی باید پوه شي، د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم. خو په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا داسې یو شاعر راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت، یو خاص حالت دی، مفعولي حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه ډېر دي جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ، نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید زه ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په EFB فلاګ، یعنی IFB فلاګ، یعنی مطبعه. او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ESPN نه و اته، بیا یو منفي علامه، بیا درې، بیا منفي علامه، نه څلور، نه دوا، درې درې، بیا منفي علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته، هغوی ته سړی دا د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکې لور ته د شنې سرخونې را څوړند لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختو له خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو په رپ کې په مازدیګرني آسمان کې دا را پیدا شوي رنګونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته وی لیکل چې ژوند دې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډېره نه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره شوند کوي خندا راغله پزړی کرا تیر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تیرې کړم هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وږي ویشتلې وه له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټپټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم بیا له حسینې سره لوبې وکړم او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی وي باران تیز شو داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم خو د باران څاڅکې راپاتېدل د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه آسونه څرخېدل راڅرخېدل د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای راته ویې لیکل زه نشم کولی خیر دی څه یې ولیکل بیرته یې ړنګ کړل بیا یې څه ولیکل بیا یې ړنګ کړل شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي ترنګ شو راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم باران ورو شوی و هغه د اوبو ګرد ورک شوی و چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل خوا مې بده شوه خو د افغانانو ژوند همداسې دی پروا نه کوي پراګ له هامبورګ لرې نه دی زه به درشم کیسې به وکړو پیغام مې ور ولېشه ونه شو ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې غسونې مې وکړې زړ مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم
முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி அளவரா அளவா முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி அளவரா அளவா கான மாமிலேதி அளவரா அளவா கான மாமிலேதி அளவரா அளவா முன்ஸ்கவ தஸ்பீதி زساکی کاسی دی زساکی کاسی دی اڑورا اڑوا زساکی کاسی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا منسکا و تسبی دی پارا منگا زنگ